د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس کړی ده. د خبر له مخې تمه ده دا پلاوی چې پکې د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو استازي شامل دي، له طالب چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسئلو بحث وکړي. د تاجکستان حکومت لا دغه سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. باختر همداراز د طالب چارواکو په حواله لیکلي چې تمه کیږي له تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکی مسایلو په اړه هم بحث وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخوانی جمهوری نظام د استازي ظاهر اخبار لخوا مخ ته وړل کیږي چې په ښکارا د طالبانو د حکومت له سرسخت او منتقدینو دی. لومړی د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نوې، خو وروسته په ځینو مسایلو کې اړیکې نیول شوې. څه وخت مخکې د طالبانو د بلخ والی محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی وو. د طب او ستوماتولوژۍ د پوهنځیو له څه باندې 9000 فارغانو د اګزیټ ازموینه واخیستل شوه، خو یوه ښځه هم په ازموینه کې نه وه. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې ویلي چې د جمعې په ورځ د ټول هیواد د معالجوي طب او ستوماتولوژۍ په پوهنځیو له 9300 فارغانو په منظمه او شفافه توګه ازموینه واخیسته. د بیان له مخې تمه ده هغه کسان چې په دې ازموینه کې بریالي کیږي د تخصصي زده کړو، عملي کار او خدمت زمینه ورته برابره شي. طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي. په دې ډله کې هغه نجونې هم شامل دي چې د اګزیټ ازموینې ته له څو کلونو راهیسې په تمه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي په بی بی سی باندې به د حیثیت د اعادې په خاطر تر 5 میلیارد ډالرو دعوه وکړي. ښاغلی ټرمپ بیګا خبریالانو ته ویلي چې موږ به په هغوی د 1 میلیارد او 5 میلیارد ډالرو ترمنځ دعوه وکړو، ښایي راتلونکې اونۍ موږ باید دا کار وکړو. دا وروسته له هغه چې بی بی سی له ولسمشر ټرمپ بخښنه وغوښته، خو د 1 میلیارد ډالري غرامت غوښتنه یې ونه منله. بی بی سی تورنه ده چې د ډونالډ ټرمپ د 2020 کال د جنوري شپږمې وینا یې داسې ایډیټ کړې چې ښکاره کړي ټرمپ خلک مستقیم تاوتریخوالي ته هڅوي. بی بی سی په دې برخه کې خپله تېروتنه منلې او له همدې امله د بریتانیا د دغې دولتي لوی خپرندوی ادارې عمومي مشر او د خبرونو د برخې مدیر استعفا ورکړې. تر دې مخکې د ولسمشر ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمې وخت ورکړی و چې رسمي بخښنه وغواړي او ښاغلي ټرمپ ته د رسېدلي حیثیت تاوان ورکړي. بی بی سی د همګړۍ یوازې رسمي بخښنه غوښته ده، خو د 1 میلیارد ډالرو د غرامت غوښتنه یې نه ده منلې. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې 14 کسان وژلي او 13 نور یې ټپیان کړي دي. 14 شنبه ماښام په نوګام کې د پولیسو په مرکز کې شوې. پولیسو ویلي پېښه د هغو مهماتو د چاودېدو له امله شوې ده چې پولیسو مخکې کشف او ضبط کړي وو. دا له هغه پېښې څلور ورځې وروسته ده چې د هند پلازمینه نوي ډیلي کې د موټر په یوه وچ خونړۍ چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. او افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له سیالیو د مویتای په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. جهانگیر د څه باندې 70 کیلو وزن کې خپل ترکی سیال محمد علي مراج مات کړ. د دوی سیال بیگا پریاس کې د اسلامي پیوستون د روانو لوبو په چوکاټ کې وشوه. جهانگیر د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی چې د اسلامي پیوستون له سیالیو د سرو زرو میډال ګټي. د اسلامي پیوستون د 2025 کال سیالۍ د شاوخوا 500 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 4 پیل شوې چې تر 21 یې دوام کوي.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په لیدو کې بوخت دی. دغه پلاوی کې تاجکستانی ډیپلوماټان او د امنیتي او اقتصادي ادارو استازي شامل دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د بلخ د والی په مشرۍ یو پلاوی بیا تاجکستان ته تللی و. تاجکستان د طالبانو د حکومت له پایله له دغه حکومت سره تعامل ته چمتو نه و او هلته یې د طالبانو ډیرو سیاسي مخالفانو ته ځای ورکړی و. په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د پخوانی جمهوری نظام د سفیر د خوا اداره کیږي. پښتني دادی چې د طالب او تاجکستاني پلاوی د کاتب په څه معنا دي؟ آیا د روسیې له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان باندې هم اغیز کړی؟ د تاجکستان اقتصادي مزیتونه او ګټې د افغانستان لپاره څه دي؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00422 1205 01. لاینې کمرغه چې ښاغلی انصاری له سټوډیو سره وصل دی. انصاری صاحب، ستړي مشئ، راځئ پیل لیدنې وکړو چې د طالبانو د حکومت ولی دا دی څه باندې 4 کاله وشول، څه لامل دی چې د لومړي ځل لپاره یو لوړ پوړی پلاوی اوس کابل ته راغی د تاجکستان لخوا، حال دا چې تاجکستان پخوا له طالبانو سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل ته زړه نه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین تاسو خبري باندې همکاران او معززو لودین کو ته السلام علیکم ورحمت الله. هو و مو دل شي د تاجکستان یو لوړ پوړی هيئت افغانستان کراګه او دلته د مختلفو سکتوري ادارو مشر د مجالس شي او یاد شي د افغانستان او تاجکستان اړیکې د طالبانو له راتګ وروسته او د اسلامي امارت له ایجاد دویمځل ایجاد وروسته واقعاً خړې پړې وي. هم په اقتصادي برخه، هم په امنیتي او سیاسي برخو کې تر اوسه پورې هلته د جمهوریت وخت استازی یا سفیر چارې سنبالوي، دغه راز په کونسلي او نورو برخو کې هم او دا اوس یو څه هیلې د دوالو خواو سره پیدا شوی دا ممکن د روسي لخوا د اسلامي امارت د رسمي پیژندنې تاثیرات هم وي او ورسره د سیمه ایز اتصال او اقتصادي مسایل او دغه راز د تاجکستان سره چې کوم امنیتي تشویشونه دي د هغې په اړه ممکن ځینو موضوعاتو کې هوکړې ته رسېدلي وي او د ځینو نورو په اړه خبرې اترې سره وکړي. البته دا د دې حیات راتګ د یو څه مقدماتي اړیکو راشدر شنه وروسته تر سره کیږي. موږ هیله من یو چې د منځنۍ آسیا دوستي ودونه لکه څنګه چې د افغانستان او هغو ملتونو ترمنځ پراخه تاریخي دوستي تیره شوې او پاتې شوې په مختلفو سکتوري برخو کې به دغه اړیکې لا پیاوړي شي او د افغانستان او منځنۍ آسیا خصوصا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ګاونډي هیوادونه او ملتونه به د دغو دوستانه اړیکو له مزایا او پراخه ګټه واخیستلی شي. دا اوس موږ او تاسو ګورو چې زموږ د ختیځ ګاونډي پاکستان سره دوی د پنجابي استبلیشمنت او د استخباراتي ادارو د ناکردو او یو لړ جنایاتو له امله چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره کړي او لایې ترسره کوي ستونزې ډېرې پراخه شوي. د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې چې کومې لوی پاټکونه دوی جوړ کړي وو، پاټکونه به ورته وایو هغې بند کړي، هاخوا هم دوی ظلم روان دی او دېخوا هم خطه کوي څو وارې نورې سیمې خلاصه کوي، د نورستان نه تر قندهار او هلمند او بارامچې پورې د دوی بمباری چې د افغانستان د خلکو په بیچاره خلکو په کلو یې کولی، بلکې په دې وروستیو کې دوه وار یا تر هغې زیات کابل هم بمبار کړ او جنایت یې ترسره کړل، بې ګناه خلک یې په شهادت ورسول، ډېر ټپیان شو، د هغې غرامات، د هغې خونبها او د دغه جنایتکار پوځ د محکمې مسله هم یو موضوع ده چې د افغانستان خلکو ته پرته ده. نو موږ هیله من یو چې د دغې بندښت له امله چې موږ چې د چوي د افغانستان د سوداګرو ځانن ز په ننګرهار کې هم د ننګرهار د سوداګرو نو مسرام سره لاندې کټنه وکړه. دوی ویل چې تر یو لزر ډیر کانټینر د افغانستان د سوداګرو هلته بند پاتې دي. د غرازو ته د تاجکستان، ازبکستان او منځنۍ آسیا د سوداګرو هغه ترانزیت مالونه هم هلته بند پاتې دي چې پراخ تاوانونه وراوختي او لا وراوړي تقریبا د 15 میلیارد ډالر پورې دا د سوداګری ستوکي هلته پراته دي او په هر کانټینر تقریبا یو سل دیرش ډالر یو لګښت راځي هر ورځ او څلوېښت ډالر ټول یو سل اویا ډالر کېږي. دغه اضافي مصارف ورباندې راځي او هغه مالونه چې هلته پاتې کېږي او خرابېږي او تاوانونه وراوړي د 15 میلیارد ډالر شاوخوا. دا یو بله مسله ده. نو موږ فکر کوو چې په دغه سوداګریزو کوریډورونو به هم دغه پلاوی د افغانستان له لوري سره او د افغانستان د سوداګرو د ټولنې او اوتاکونو سره د صنعت او تجارت د برخو سره خبرې وکړي او تر څنګ به هڅه وشي چې داسې نورې بدیلې لارې په ګډه سره دغه افغانستان او افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هاخوا قرغیزستان او نور هیوادونه دي دوی سره پیدا کړي او حتی به شي چې بیا هغه د ورېښم لارې یا سلک روډ او د غراز بلاجر دولارې سوداګری دولارې دا سره بیرته فعال کړي چې په هغې کې چین او ترکیه او ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه او افغانستان او دا ملتونه زموږ سوداګر دغه لارونه پراخه استفاده وکړی شي، ګټه پورته کړی شي او نور د پاکستان غوندې په هغې کې د تحلیل شوي او تپل شوي غاصب او قابض پوځي او استخباراتي رژیم او یا استبلشمنت له لومو هم د منځنۍ آسیا خلک خلاص شي، هم د افغانستان خلک د دوی د تروریستي جنایاتو نه هم خلاص شي، د دوی د اقتصادي جنایاتو نه هم او د امنیتي او دفاعي برخو کې هم موږ هوکړې ته ورسېږو چې د پرمختګونو د سوکاله او آرام ژوند او د پایداره منو ترقیاتي انقلابونو خاوندان شو. او دغه تحمیلي جګړې چې پاکستان همیش غرب او امریکا او نورو ځایونو نه پروژه اخلي او بیا دا پروژه د افغانستان او منځنۍ آسیا د ملتونو په وړاندې او حتی د چین په وړاندې او روسیې او د ایران او نورو په وړاندې امریکایي د خپلو ګټو لپاره د دغه جنایتکارانه پروژو او د دې د لومو نه د انسانانو ملتونه خلاص شي. خو دا پراخ کار غواړي او جدي افغانیت نه کار اخیستل غواړي او همکاري او د تمدنونو د همکاري فضا لا پراخول غواړي تر څو د تمدنونو د ټکر دغه سوماتيري او فلسفه د منځ لاره.
کورودان انصاري صاحب سلامت او سیر سره پات شي راځي چې د جنباز صاحب د سر خبري هم وورو. جنباز صاحب ستړي مشي بحث ته تاسو په نظر د تاجکستان اصلي اندېښنه څه ده او څه فکر کوي پلاوي لکومه اجنډا سره کابل ته راغلي؟ په ظاهره سیاسي اقتصادي او امنیتي اړیکې یا دیګیا ما په خاطر دي تاجکستان له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره اړیکو ته زړه نه ښکاو او ویلي چې د افغانستان لخوا دوی ته ګواښ متوجه دی. اوس پلاوي څه فکر کوي په کوم نیت راغلي کابل ته؟
سلام خاغلی اوجین تاسو ته، میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. تر هغه ځایه چې ما ځینې تاجکي، روسي او د غسې د منځنۍ آسیا منابع وکتل، یو مرور مې وکړ او هغه کم برداشت چې زه لرم د دې حوزې نه، دلته څو عنصر دي یا څو لابلونه دي چې تاجکستان اوس غواړي تعقیب کړي. تر ټولو د مخه خو دا ده چې هغه عمومي کوم پوزیشن چې دی د تاجکستان د ټولګټو هغه د کوم امنیتي سازمان په ترڅ کې هغه موقف یا دریځ تغییر نه دی کړی. هلته تقریبا ټول هیوادونه چې د دغه سازمان دغه ټول شموله امنیتي تړون غړي دي دغه هیوادو د ریزونه تغییر نه دی کړی. دا یو یعنی هغه کوم ګواښونه چې دوی وخت یادونه کوي هغه دریځ کې تغییر نه دی راغلی. دومه دا چې منځنۍ آسیا هیوادونه په لوی تعامل کې را داخل دي اوسنی حاکمیت سره، افغانستان سره، تجارتی، اقتصادی او داسې نور. نو تاجکستان خامخا نه غواړي چې د دغې قافلې نه بېرته پاتې شي او ورځ تر بلې په دننه په کور کې د همدې د افغانستان د اوسني حاکمیت د خوا هم ګواښونه، فشارونه دي چې دوی هم په یو ترتیب راداخل شي دغې تعامل ته چې اوس خو دوی په رسمي څوک نه پېژني، اما تعاملات است را داخل شي. دلته د افغانستان د وګړو خبره هم ده، گرچه زمینی تاجکستان د دې پخوانه اوسنی حاکمیت سره غیر رسمی اړیکې درلودلې، حتی تګ راتک همدا اوس چې څو وخت مخکې د طالبانو والی د مزار لار دوشنبې ته وفا او هلته مثلا هغه یتیم ورسره ولیدل چې د تاجکستان د استخباراتو رئیس دی، همدغه یتیم په لږ تر لږه دوه یا حتی درې ځلې تللی و افغانستان ته، هم قندوز ته هم کابل ته او داسې نور. تاسو معلومه ده چې تاجکستان فرصت د لاسه نه ورکوي چې خپل د برق پیسې هم د همدې حاکمیت نه واخلي. نو دا دومه مسله. درېیم مسله دا ده چې تاسو به پام کړی اوسېږي چې بېشکه تاسو خو ټول شیان تعقیبوئ، د تاجکستان یو پلاوی د دفاع وزیر لار پاکستان ته او هلته یې ځینې خبرې اترې وکړې په مجموع کې په اوضاعو، په دوه اړخیزو مسایلو. دا هغه ده چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یا د هغه مشترک المنافع هیوادونو هغه ضعیفترینه زوله ده، چون دغسې نه همدې هیواد کې ډېره لویه پوځي اډه د روسیې پرته ده او ډېر نږدې متحد سیاسي نظامي امنیتي د روسیې ګڼل کېږي. نو طبعاً چې په بهرني سیاست کې، مخصوصاً په بهرني نظامي امنیتي سیاست کې چې کوم ګامونه پورته کوي تاجکستان، هغه بې د مشورې د مسکو څخه خامخا ترسره کېږي نه. نو دغسې هممهاله تقریبا سفر اسلام آباد ته او کابل ته، اول کېږي چې دا حیات اول قندوز ته هم تللی وو، هلته هم ځینو چارواکو سره، طالباني چارواکو سره لیدلی وو. دوی هممهاله سفر افغانستان ته او پاکستان ته، طبعا چې یو سلسله متنوع اهداف لري. تاسو وینئ چې اوضاع نن سبا ډېره کړکېچنه ده په د افغانستان او پاکستان په منځ کې، هغه څه چې رامنځته شوي دي. تاسو ولیدل چې یو سلسله ابتکارات وړاندې کړل، ایران مثلا چې غوښتلې منکریتوب وکړي چې تر اوسه ورته نه د اسلام آباد نه د کابل نه کوم ځواب داسې مشخص نه دی ورکړل شوی، ګرچه د سیاسي طریقه چې خو تشکلي دي شوې ده، اما نور څه نه دي ویل شوي. طبعا چې دغه هیئت چې وزي کابل او اسلام آباد ته، دوی فکر کوم چې یو پیغام په همدې اړوند به هم لري کابل او اسلام آباد ته، ځکه چې دغې کړکېچ نه یوازې افغانستان او پاکستان به تاوانونه ګوري، منطقه به هم ګوري او دې منطقه کې مطرح هیوادونه ایران دی، روسیا ده،
بله،
او چین دی ډېر شکه.
جنباسه څه فکر کوي؟ تاسو یادونه وکړه چې د غپلاوي چې اوس کابل تر غلي مخکل د تاجکستاني پلاوي، فکر کوم د همدې پلاوي کوم کسان هم ممکن پکې و اسلام آباد ته تللی وو. فکر کوي د منځګړی تو په نیت دوی راغلي غواړي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې سره ورغوي، ځکه مخکې انصاري سره بشاره ورته وکړه چې یو لزر لاري د پولې دواړو غاړو ته ولاړ دي، هغه داسې لاري دي چې په هغو کې ترانزیتي مواد بار دي د پاکستان چې هغه غواړي منځنۍ آسیا ته انتقال کړي، هم د منځنۍ آسیا ترانزیتي اموال مثلا تورخم او دغه جاوي کې ولاړ دي چې غوته باید لاړ سي. دغه مسله د منځګړیتوب د سوداګرۍ د حل ده او کنه فکر کوي د روسیې له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنې نه وروسته دغه جمهوریتونه چې د روسیې سره په یو ډول نږدې اړیکې لري یا هم د روسیې له اوسنیو واکمنانو سره، دوی په یو ډول هڅول شوي چې دوی هم تعامل ته را نږدې شي طالبانو حکومت سره؟
دغه ټول خیانتي هاللويا. دا ټول څه چې تاسو فهرست کړل تابان چې ها یو څوک چې زی کنه یو حیات خو تابان نو حیات دی نو هغه به په صلاحیت سره زی د یو چا استازیتوب کوي نو د خپل داخلي دل د تعاملات کې د ملي اړیکو کې اما که څه ونه چیرې دي هغه له لږې نه نه صحیح ده چې اوس ډیکلریشن نشته ما خو د فاکتو دا کیسې دي په هر ځای بل شکه چې هغه کوم تجارتي اړیکې چې د افغانستان د طریقې تر سره کیږي چې افغانستان یو ترانزیتي ارزی ده جغرافیا ده بل شکه دي کې ډېر لوی اهمیت پروت دی خو تر هغه ځای چې مخکاري دا ترانزیت خپل مستقیم تاجکستان ډېر کې د شي متزرر نه اوسي ځکه چې دا غیر تجارت لګر نور استقامتون لري د دینه ډېر چې متزرر کیږي مخصوصا ازبکستان قزاقستان روسیا دوی ډېر هغه دي مطرح په دې مسله کې خو ما ستاسو خدمت ته وویل چې په ټولیزه توګه دا حیات چې زی هم اسلام آباد ته او هم کابل ته دا خو یو پیغام لري مخصوصا د مسکو څخه او د نورو هیوادو څخه هم د تخپل مسایل هم شته د تاجکستان نوې ترتیب دغه مسایل شته سو فهرست کړي بل شکه چې هلته به هم مطرح کیږي ځکه چې نه یوازې افغانستان متضرر دی بلکې دا هیوادونه هم چې د افغانستان د تاریخ ترانزیتي اړیکې لري پاکستان سره یا خو هند بهر خواته خپل هند سره تلل چې دا مسایل به ټول مطرح کړي
کور ودان سلامات اوسئ جنبا صاحب انصاری صاحب بیرته تاسو ته راګرځم د سوداګرۍ خونه وای چې له تاجکستان سره په اړیکو کې مزیتونه هم موجود دي ګټې هم موجود دي دوی وای چې په شیرخان بندر کې دوی له تاجکستان سره سوداګري کولای شي راکړه ورکړه کولای شي دغه راز وای چې د تاجکستان لارې دوی روسیې ته هم کولای شي چې سوداګري زړه کړه ورکړه وکړي یا هم د روسیې سره وصل شي څه فکر کوي په دغه حالاتو کې چې طالبان یو سنا هیله دی ل خپل ختیځ گاونډینه له پاکستان او ټول لارې بندې دي او تازه د لارخونه هم کړي سوداګرو ته چې باید له پاکستان سره ټول سوداګري بند کړي سوداګري بدیل څومره کېدلای شي تاجکستان او د تاجکستان څنګه نور نور هیوادونه او بیا هی قوت روسیا ایا په دې برخه کې هم افغانستان ته لکه څنګه چې ویل کېږي اړتیا هم مزیتونه او ګټې لري په سوداګریز دګر کې
بله زه غواړم یو د کانټینر او موضوع چې مخکې اشاره وکړه چې یو لږ راوڅو یوازې د سوداګرو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او لارې چې دوالو خواو ته ولاړې وي او یا ممکن ځینی اوس هم ولاړی وي هغه هم لس زرو ممکن ډېر وي یا لسګونه زره وي ځکه څو بندره دي چې تورخم او غلام خان او دغسې ممکن اندورهډه او دغه سیمې او تر سپین بولدک او بیا تر بهرامچۍ پورې ډېرې لارې دي چې په هغې سوداګري کېده او چې دوستان په دې پوه شي چې یو لزر او څو پنځه ویشت شاوخوا صرف کانټینر دي د سوداګرو چې په هغوی کې هم د افغاني سوداګرو دي او ممکن ډېر هم د ازبکستان او د منځنۍ اسیا د سوداګرو ترانزیت معلوموي چې دا بند پاتې دي او کېدای شي په لاره هم ډېر هغه څه وي چې پاتې وي راځو د سوداګرۍ موضوع د شیرخان بندر چې تاسې یاده کړه شیرخان بندر د افغانستان او د تاجکستان د اړیکو په برخه کې یو ډېر مهمه سوداګریز بندر و او د خو له بده مرغه دا څه وخت غیر فعال و خو هغه څه چې د سیمې خلک او سوداګر سره راخبر شل وي یو وخت تجربه چې دا اوس هم جاری او ساري ساتل شوی هغه د افغانستان او تاجکستان ګډ بازار دی چې په نورو سیمو کې موږ دغه سي بازار په دې شکل تر اوسه پورې نه دی اوریدلې هم دی لیدلې چې غالبا هر شنبه یا یک شنبه ګډ بازار وي د افغانستان د خانم عام خلک سوداګر خپل مالونه وړي اخوا او د تاجکستان خلک هم راځي پرته له ویزې د تاجکستان په سیمه کې لکه یو فریزون په شکل بازار دی چې دلته خلک خپل سوداګري کوي. دا چې په کومه کچه بوي کاغه ډېره مهمه نه ده، مګر دا د خلکو راڅرګر شو دلته پیر او پلور او دا فرصت یو ښه مثالی فرصت دی. موږ هیله من یو چې ورته فرصتونه د فریزون سیستمونه او پروګرامونه او دغسې بازارونه د ګاونډیو هیوادونو د ملتونو او قومونو ترمنځ رامنځته شي، ولایت په ولایت راڅرګر شوي، د هیواد په کچه وي، د سوداګرو او دغسې د جمعه بازارونو سلسلې وي او نورې چې په دې اړه موږ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت، د اطلاعاتو او کلتور وزارت مشرانو سره هم بحثونه درلودلي، د ریاستو الوزرا د کفیل دفتر سره چې هغه وخت د مهاجرین اوسنی وزیر ښاغلی مولوي عبدالکبیر و، او ورسره د ښاروالیو او نورو ادارو سره، د کرنې وزارت سره، تر څو دغه اړیکې زموږ د بزګرانو، بازارانو ترمنځ، د مالدارانو ترمنځ، د سوداګرو او د عامو ولسونو ترمنځ او د کلتوري بنسټونو ترمنځ دغه راشدار شي، زیات شي، دا حتما هم د سیمې او ولسونو په امنیت تاثیر کوي. د یو بل په پیژندګلوۍ، د یو بل سره د ښو اړیکو او تفاهم او همکاریو لارې چارې برابروي، او هغه کرکې او نفرتونه او یا د تصادم تیریانې چې یو شمېر مغرب هیوادونه او کلی او یا استخباراتي د ملتونو ترمنځ رامنځته کوي او کرښې وباسي، بیلتون رامنځته کوي. دغه بیلتونونه اوس په نړۍ کې کارنده رول نه لري او ټول ولسونه او بشریت ترې کرکه او نفرت لري، بلکې حتی دا دي لکه د اروپا یو ښه مثال دی چې هغوی په کلونو کلونو د یو بل سره پراخې جګړې وکړې، نړیوالې جګړې، لومړۍ دوهمه جګړه او دغه راز هیوادونو ترمنځ پراخې جګړې چې میلیونونه انسانان په هر هیواد کې له منځه لاړه. مګر نن وینو چې جرمني او فرانسې سرحد سره معلومیږي، نه دغه راز د اروپا د مختلفو هیوادونو یو څوک داسې ولاړ وي، یو خپل په جرمني کې، بل فرانسا کې، یا یو عادي خط پروت وي، او یا نوي داسې رستورانتونه او هوټلونه، داسې مثلا ښوونځي او پوهنتونونه شاید وي چې نیم په یو هیواد کې وي او نیم په بل کې. دغه راز موږ او ستاسې د خلکو ارزوګانې هم دغه دي، که دغه د ډیورنډ د خیالي کرښې دواړو غاړو ته ولسونه پراته دي. پخوا دا تفکیک نه و، د داسې کلي و چې کلی به هخوا و او هدیره به یې دې خوا وه، بل به داسې و چې ښوونځی به دې خوا و، مثلا خلک به اخوا ته و، روغتونونه دغسې، کلینیکونه دغسې، سوداګریز پروګرامونه او راشه درشه، مړي ژوندي، خپلوۍ، کاکا ماما دې خواوي، او مثلا خورینه خواوي، خورینه یا اخواوي ماماګانې دې خواوي. دغسې موږ هیله من یو چې دغه تفصیل رسول دي ده چې دې راسدار چې سره کلتوري قوت سره په اقتصادي قوت سره لا زیات شي، او زموږ ولسونه او ملتونه به د دې پرمختګونو نه استفاده وکړي. چې خو بیا هم وایي چې ډېر جدي او ژور فکر ته اړتیا ده، ټولنیز فکر ته، د ترقۍ او پرمختګ فکر ته، د تصادم او ټکر په ځای، د خونړۍ او تبهکار او انقلابو په ځای، د همکاري او تفاهم فضا ایجادول، او د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیستل باید ټولو هغه خدمت یو اساس وي د خبرو اترو او د پرمختګونو لارې پرانیستل.
کور ودان انصاري صاحب سلامت او سيډر مننه. جنبا صاحب یو بل مسله زه له تاسو پوښتم، هغه مخکې که هم په مقدمه کې ورته ما اشاره وکړه چې تاجکستان داسې مهال طالبانو سره تعامل ته زړه ښه کړی، یا هم راځي طالبانو سره راشدار شه زیاتوي، یا تعامل زیاتوي، چې دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د خاغلی ظاهر اخبار لخوا نه اداره کیږي، او ظاهر اخبار په ظاهر هغه کس دی چې د جمهوریت د دورې سفیر دی او د طالبانو سرسخت منتقد دی. د غراز تاجکستان د طالبانو د یو شمیر سیاسي مخالفانو کوربه هم پاتې شوی دی. څه فکر کوي دغه موضوع کې به طالبان له دوی نه څه غوښتنې لري؟ ځکه دا خو په ظاهره هغه کارونه دي چې د طالبانو په ګټه نه دي، یا هم طالبان ترې خوښ نه دي له دغو کارونه.
زه فکر کوم چې په مجموع کې دلته به یو سلسله اقدامات چې تر ډېره بریده د دواړو خوا نه یو سلسله انعطاف پذیرګانې وښيي، دا به راڅرګندېږي. خو زه فکر نه کوم چې دغه له د کاته دي اوس همدلاسه دې ته ورسېږي، ګرچې لرې د امکان هم نه ګڼم چې یو برخه یا یو سلسله مسایل مخصوصا قنسولي چارې چې هغه مشکلاتو سره ستونزو سره مخامخ دي، خارجه وزارت ته زموږ ته افغانستان خارجه وزارت ته چې د رسمي پیژندلو خبره خو مطرح نه ده، هغه که تېر مطرح کېږي هم نو دا به بیا بل حالت وسي. بعد از دې کېدای شي چې دغې اړیکو کې یو سلسله انعطاف پذیرګانی وشي، ځکه چې تاجکستان هم وار په وار په دې ټینګار کوي چې اخواته د افغانستان په خاوره کې د هغوی په قول انصار الله دي، او نور ځینې د تاجکستان د حکومت ضد ډلې ټپلې شتون لري. په عین وخت کې طالبان هم خپلې ادعاګانې لري، نو بېل شکه چې دلته یو سلسله بدلونونه کېدای شي راشي، خو دا بدلونونه زما په نظر به داسې ډېر انقلابي نه اوسېږي. د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا چې د دې هېوادو مثلا د تاجکستان لپاره محوریت لري، دوی ته یو سلسله د ښکاري لږ تر لږه ماته چې یو سلسله ماموریتونه ورکړل شوي دي چې هغوی پلي کوي. دغه ماموریت مثلا یو ماموریت د دې ماموریت کې نور ماموریتونه دي چې هغوی هماغه خپل لوبې کوي، خپل نقش بازی کوي، لوبوي. نو په دې ترتیب فکر کوم چې هغه کوم دریز چې تاجکستان اوس لري هغې کې به بدلون او نرمښت راځي، خو لږ تر لږه اوس پکې زه دغه اټکل وړ راتلونکي کې خو زه داسې بدلون نه وینم، یعنی انقلابي، اما تغییرات راځي. یو سلسله آرایشي تغییرات به اوسېږي، راشه درشه به زیاته شي، اقتصادي چارو باندې به خبرې اترې وشي، تجارت همدغه د شیخان بندر موضوع، اگرچې د فاصلې د نظره چې دا حوزه کې خو تاسو به متن سفر کړي خو ډېر ژوند کړی دی او کار بکړی، موږ ته مثلا د حیرتان لاره حتی مغه روسیې ته هم دغه لاره چې لږ تر لږه د دوه هېوادونه تیریږي، د ازبکستان او قزاقستان نه بیا روسیې ته، او که ته وغواړئ چې بارونه روسیې ته د تاجکستان د طریقه انتقال کړي، نو ته مجبور یې چې د تاجکستان نه تیر شي، د قرغزستان نه تیر شي، بیا قزاقستان ته داخل شي، د قزاقستان نه بیا روسیې ته لاړ شي. نو دا لاره ډېره اوږده ده او ډېره صعب العبور هم ده. په داسې حال کې چې مثلا د حیرتان نه چې ته ځي لاره بالکل هواره ده، زی مستقیم قزاقستان ته بیا روسیې ته. نو دوارخیز تجارت به زه فکر کوم چې رارهیږي، ځکه چې تاجکستان هم ضرورت لري دې ته، افغانستان خو یې بالکل لري. نو په دغه سوال په اړه خو زه فقط همدونه ویلی شم. پهغلی
کور ودان سلامت اوسې، لږ ذره به دغه په دې هم تم شو چې څومره د بدیلو لارو امکانات شته. اوس خو د طالبانو حکومت هڅه کوي چې بدیلی لارې ولټوي د سوداګرۍ لپاره، د ترانزیت لپاره، د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره، ځکه په ظاهره دوی وایي چې له پاکستان نه نور ستړي دي د پاکستان له تګلارو نه. وروسته به لږ ذره تمرکز په دې وکړو چې دغه بدیلی لارې چې تاسو یو څه اوږدې او صعب العبوره یادې کړې، دا به څومره افغانستان لپاره ګټوري پریوزي خوته مثلا د چابهار بندر هم د چله هند سره په کېدلای شي سوداګري وسی په دوه به هم لږ زره تم شو خو راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره خبرې کو ستلی مشه ترشناسمن لاندې پروګرام د ازادي راډیو نه اوري. علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان ستلی مشه.
تجارت پیدا کی افغانستان تھا پاکستان ڈیر امان لگاتا ہے سیدھا بتل تاجکستان تھا پٹول کے وہ سر ملک سیدھا لوڈ صاحب پہلے فائدوں سے گر جائے گا افغانستان کے لگاتار شل کال یا سلیق کال متاثر مقاصد کو بلکہ وہ دوستان ہوئی ہے تاجکستان نے مختلف افغانستان سے تعمل کیا افغانستان نے زوال کی کیونکہ مانا سر زبانی و لسانی تضاتون افغانستان کے علم متاثر گورنی ملک علاقہ تاجکستان علاقہ ایران دا وہ زیادہ تر وقت بدی جگہ سے اختل مندر تعمیر والے افغانستان کے دشے پبلک کے بچے والے بطول کے افغانستان حکومت کو لوگوں سے وہ سوگر سے دفتر میں بھی گندر سکھ کہ ہندو ہی کہ پختون ہی کہ پارسوانی کا ہر طبقہ یہ ویوستھا کے چاپ اسلام تک دل کی یعنی حقوق اور اندازہ سے اللہ پاک ورکڑی او تو یعنی ورکڑی ہے دشے نہ ہوئے تو سو کے سوک میں ہے نجات دی خبر سے سوک نہیں گردی نو وہ سمجھا من پورا اگلے والے پیدا کرے تقریبا وہ رسے اس لاس رڑن کے افغانستان کا یا تجارت بخش کی یا سیاست بخش کی یا سیاسی کے تعاملات کے پٹول کے بھی رمضان داخل ہی ہے دشے نہ ہوئے سے بھی منگنا نپرت کی یا مثلا دوی دشے خاطر ہے اس کا سبب ہے دیر من کو لگا تاچ مخکی ویلے سے روسیا افغانستان پر رسمیت دے زمین ہے روسیا کو یہ وقت ملک دشے نہ دشے کے من کو لگا اغلا نہیں دی نو پٹول کے اگر نو فساد کیا تھا بڑی کی چاپ اسلام علی سے افغانستان پر رسمیت دے جو ہے سے بھی نہیں ٹھیک ہے داخل کو واقعہ لری دیا سے خو بد بختی ته چې کې سمو متاج یو څو درې کوزینې لمو متاج نه کامې دي یاره د مکتبونو دي مثلا د خزو حقوق دي مثلا دوه ارسو باندې زیاتره ملکونه لکه دا وو غربي ملکونه شي یا اروپایي ملکونه شي نو ته دې ځان شاته نیولای دا دا نور ملکونه مو متاج کړی نه دي زه نه مو کوته چې افغانستان کې لودین چې سلسله نه خبره د ملاش کې وینې جغرافیا کې تر سره باندې کارم روان ده ښه کارم روان نه مثلا د غوونې د شنو رمر شي وکړي تطور رواني هغه اندازه تن رواني تقریبا د سيادت د ني نو هغه اندازه تن خو کار روانه ده په تر اخله د موږ د پښتنو د نورو دغه شي نو موږ کوم کې دی شي دا چې د واقعي خو یې کوم څه دا نو موږ دغه شي موږ خو وخت له وخت موږ دغه سره تعامل لري دغه تاجکستان هم کده دغه دومره دغه مثلا د چین د مثلا دغه د ایران فلم موږ د شاله موږ تاسو باغ د تجارت بخش به نو سره پیل شي نو پاکستان لاره هم موږ تاسو ته زار ګرځېدل نو دغه نه باید نو وایو دغه نور بدیل لاره پیدا کو طالبانو حکومت دی کغه نړیوالو غوښتنې یا د بشری حقوقو غوښتنې هم نه منل کیږي خو هلته سیاست دی سوداګری ده کله ناکله دغه تګراتګ او تعامل یو اړتیا هم وي د هیواد خصوصا د ګاونډیو سره یا په سیمه کې بدیل لار چې عادي کې تاسو څه هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د اروپا مثال مو ورک اروپا خو ټول نړۍ لپاره یو خبیل یا ښه نمونه ده د تګراتګ لپاره د سوداګرۍ لپاره د پولیسو اما په ظاهره په پوله کې هیڅوک نشته یعنی دا معنی چې دیو هیواد په توګه پکې تګ راتګ کیږي ممکن ډیر وخت ونیسي چې افغانستان یا آسیا دغه سه یو حالت ته ورسیږي اما امکان لري هم نه ده چې چرته هیوادونه یا چارواکي سیاستوال سره جوړ سي نو ولس ډیر ستونزه نه سره لري بدیل لارې چې اديګي له پاکستان پراته دغه بدیل لارې څومره مهم دي او څومره امکانات شته ځکه مخکې جنباسه به شرایط ورته وکړي چې کوم لارې مثلا روانيږي غوړي چې روسي ته تو کې ویسي نو یا به په شیرخان بندر یا به هم په هرتار باندې یو یا دوا یا لکتر لګ درې هیوادونه به تای کې چې بیا روسي ته رسیږي دا سه مثلا ک ترکیه ته راځي یا مثلا ک له کابل کوم کانټینر غوړي چې چابهار بندر تلار سي نو تقریبا دوا درې ورځې به تیریږي چې چابهار ته یا هم بندر عباس ته ورسیږي بیا به د سمندر مزلو نوي بیا به هند ته رسیږي بیا به له هند نورو هیوادونو ته نو هغه لارې یو څه وګدي دي د پاکستان لارې خداسته چې
نزدې و مثلا واګې ته به په 1200 کیلومترو کې لاره رسیدلې. بدیلې لارې څومره د افغانستان لپاره په اوږدمهال کې ګټورې دي او که ګټورې وي نو څه وشي چې سملاسي په دغو باندې کار شروع شي؟
تاسو مهمې مسلې ته اشاره وکړه. موږ او تاسو وینو د افغانستان سوداګرو هم د موضوع کراتو مراتو مطرح کړی او دا اوس شته چارواکي هم په دې قایل دي، هم د پاکستان لوری هم دې خوا د افغانستان لوری. د کراچۍ بندر خو نه یوازې د پاکستان دپاره پراخه ګټې لري، بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا دپاره هم ښه لاره وه، هم د ترانزیت مالونو، هم د سوداګرۍ او هم د اقتصادي ودې او پرمختیا. نو دغه څه چې ما تاسو ته وویل یوازې افغانستان ته زیان نه دی، بلکې هاخوا سوداګرو ته د هغوی ترانسپورټ سکتور ته، د هغوی ګمرکاتو ته، د هغوی هغه بندري کاروبار چې په کراچۍ بندر کې روان دی، یعنی ډېره لویه صدمه هغوی ته هم رسېدلې او ممکن هغوی هم میلیاردونه ډالر زیانمن شوي. د پاکستان د باغیارانو اکثر محصولات افغانستان ډېر لپاره یو پرانیست مارکیټ و چې اکثر مالونه یې دلته راتله، دغسې منځنۍ آسیا ته تله، کرنیز محصولات یې، دغه را صنعتي توکي یې، هغه ډېر بې کیفیته صنعتي توکي به هم د دوی راتله، بې کیفیته درمل یې افغانستان کې پلورل کېده او سوداګري میلیاردران شو، اوس د میلیاردونو او کروڑونو روپو خاوندان دي. نو دغه ستونزه چې اوس پنجابي اسټبلیشمنټ رامنځته کړې دا یوه ډېره درانه تپیده د پاکستان د عامو خلکو، کارګرو او سوداګرو، صنعتکارانو او کروندګرو، مالدارانو په مخونو هم ده، او هغه بیچاره او بېوزلې خلک چې د حتی هر سهار به له پېښور او شاوخوا سیمو دغه راز کویټې، چمن او دې سیمونه راتله، د ډیورنډ خیالي کرښې هاخوا به کاروبار کوه او دېخوا هم د قندار نه او جلال آباد نه تر هماغه بندرونو پورې چې د عام ولسونه بېوزلې خلک دواړو غاړو ته، یتیمان، حتی کونډې، معلولین، دوی به تله په هغه بندري ښارګوټي کې به دوی پراخ کاروبار کوو، په لکونو میلیونونو انسانان هلته د کاروبار خاوندان، او د هغې ټولو کاروبار اوس په ټپه درېدلی. تر کومه چې د بدیلو لارو خبره تاسو وکړه، یو خدا ده چې هیڅ بدیله لار دغه میلیونونه کاروبارونه بیرته نشي یا کولی، بلکې هغه به په نورو ځایونو کې فرصتونه برابروي. نو دلته یوه درانه کپیره او یا درانه ستونزه د دغې سیمو دواړو غاړو البته خلکو ته واوښته. افغانستان به بدیله لار پیدا کړي، مګر پاکستان به څه کوي؟ پاکستان باید سوداګر او صنعتکاران یې، امولس یې، کروندګر یې، کارګران یې، دا ټول راپورته شي د پنجابي اسټبلیشمنټ د پوځ او استخباراتو د دې راز نه ځان خلاص کړي. دوی په ځای د دې چې ځان یې ترې خلاص کړی و، وم لیده چې پارلمان یې د اوسني لوی درستیز دنده لا پسې وغځوله، 15 کاله نور وخت یې ورکړ او صلاحیتونه یې لا ډېر کړل، د محاکمو صلاحیتونه یې بېخي په ځمکه وغورځول، چې وم لیده چې د سترې محکمې مشر یې قاضي القضات استعفا هم ورکړه همدې وجې، او هره ورځ یې پارلمان کې ناندرېږي، په ایالتي پارلمانونو کې ناندرېږي. هغوی پوهېږي چې د دغه د لارو بندېده د پاکستان خلکو ته، د پاکستان ملکی حکومت ته، د پاکستان دیموکراسۍ ته، چې هغوی دعویدار دي، او هغه شعار ته چې وایي پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله، څومره صدمه او تاوانونه رسوي. د افغانستان لوري ته د تاوان خبره د کانتینرو د غچ ماته سمخ کې اشاره وکړه، کچیرې دا د چابهار د لارې د افغانستان ترانزیت یا سوداګری پیلېږي، تقریبا $2,000 اضافي لګښت راځي د چابهار د بندر لپاره. کله بندر عباس ناراضی ممکن هغه تر تلور او 5000 ډالر پوری اضافي چارج راځي یا لګښت ناراضی. بل څه چې د چابهار بندر کې دا هغه لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې د افغانستان ایران او هندستان د خوا هوکړه شوی و چې د هلته پراخه پانګونه وکړي د غراج نړیواله ټولنه هلته پانګونه وکړي. چابهار بندر تر اوسه پورې هغه څه نه دی جوړ شوی چې دغه لویه سوداګري په لسګونو زره کانټینر دی هلته په میاشت کې ښکته پورته شي. بل دا چې لوی بیړۍ هلته تر اوسه لنګر نشي اچولی یا خدا دا چې د اوبو سطح پورته ده او یا دا چې تر اوسه پورې دې کار ته برابر شوي نه دي. یوازې کوچنۍ بیړۍ دي چې هغوی راځي ممکن یو کانټینر یا څو کانټینر هلته کوز کړی شي. هغه لوی بیړۍ چې لسګونه کانټینر بارولی شي او دا د هلته لنګر واچوي دا کار تر اوسه پورې هلته نه دی برابر شوی. او بندر عباس چې کوم دی هغه ایران هم ډیر کاروي ممکن هلته دومره فرصت هم د افغانستان هند او منځنۍ اسیا سوداګرو ته نه وي. او بله مسله د ایران په وړاندې د امریکې او نړیوالې ټولنې د بندیزونو مسله ده چې ایران ته اوس د بانک د لارې ټیټي نه کېږي د سوداګرو پیسې انتقالېدی نه شي د صرافانو د لارې پیسې انتقالوي هغه خپلې ستونزې لري. دلته په افغانستان کې هم په صرافیو یو لال محدودیتونه او بندیزونه شته. په ایران کې هم ممکن وي شکونه هم ورباندې وي نو شفافې پیسې هلته انتقالېدی هم نشي او ممکن په دې هم ځینې بندیزونه وي. نو دا بله موضوع او مسله ده چې ستونزې راولاړې کړي دي. هغه څه چې د منځنۍ آسیا د لارې کېدی شي هغه هم څنګه چې اشاره وشوه لارې اوږدې دي لګښتونه زیاتېدی شي. خو د دې په ځای چې اوس دا اوس چې کوم کانټینرونه دغه یو له زراوتو کانټینر په کراچۍ بندر کې په بند پاتې دي د نږدې څلوېښت ورځې د دې یو وشوه او شل ورځې لا پخوا تر دې د پاکستان لوري هغه بند اچولې وي اجازه یې نه ورکوله ځینې دانې ورته جوړولې چې د هغوی یا کنسیل لاکونه دي هغه نه پرانیستل کېږي یا میچنګ نه کوي یا هغه کمپیوټري سیستم کې څه ګډوډي راغلې وه. نو شل ورځې هغه د لارو د بندېدو او د دې جنجال نه مخکې هلته بند پاتې وه او څلوېښت ورځې دا شوې. نو معنا ده چې شپږ دوه میاشتې یا شپېته ورځې دغسې مالونه بندېږي. داسې پخوا هم شوي وه زموږ د ښوونځیو کتابونه هلته په میاشتو کانټینرې بندې پاتې ارتضافي مواد پاتې وه دغه راز داسې درمل او نور څه چې د هغې تاریخ تېرېدو او خرابېده دا به بند واچول شو. په دې بندرونو کې به بند واچول شو. حتی داسې هم شوي دي چې د سوداګرو د مال د قیمت او د ګټې نه د هغې د مرج او لګښتونه ډېر راتله. سوداګرو کانټینرونه سره د مالونه ورپرېښي دي پاکستاني لوري ته بیخي انتقال کړي نه دي او بیخي راوړي نه دي.
انصاري صاحب دا ستونزې پخوا هم شوي. تاسو یادونه وکړه د طالب چارواکو هم ورته اشاره کړې لاند محل کې حل لارې څه کېدلی شي ځکه د بحث هم لږې شېبې دي. بابا جان باصب سره هم بحث راټول کړو چې اوس نو بدیل لارې اوږدې دي صابلو بوره دي لانجمنې دي او دغه راز ډېرې قیمت هم پریوزي. لاندې لارې چې دي هغه بندې دي. نو څه رقم آیا فکر کوي ښه بداوي چې بیرته تعامل لاره غوره سي تجارت بیرته له سیاست لرې کړای سي تجارت شروع سي او کنه فکر کوي همدا تګلاره چې طالبانو شروع کړې چې نه پاکستان سره هر څه بند سوداګري به په اوږده لار ځي کې صابلو بول لار باندې ځي کې ډیر قیمت پر راځي بعد نور بازارونه پیدا سي. څه فکر کوي کومه لار اوس ګټه ډیره ده؟
موږ او تاسو پام وکړو ته د افغانستان لوري اوس هم یعنی اوس حکم نه دی کړی چې په هر حالت کې دا لارې بندې وي. دوی د تعامل دروازه خلاصه پرېښي او غږ داوو د افغان سوداګرو لوري هم د شتو چارواکو لخوا هم او د افغانستان د ولس لخوا یا ولسي بنسټونو لخوا هم همیش دغه غږ دی چې پاکستاني لوری باید دغه بندرونو او د لارې نه د داسې چړې استفاده ونه کړي چې همیش ځان ته ور باندې غټي کوي مړی سپینوي او میوه ور باندې خوري او د افغانستان د خلکو او سوداګر او حکومت په خېټه باندې او دینه دی او حربي کار اخلي، بلکې هغه قراردادونه چې دا تا قرارداد دی د مخکاندي قراردادونه دی د نړیوالو اصول په اساس د نړیوالو منل شوو نورمونو په اساس هغه هوکړي چې شوي هغه باید عملي کړي. په چیرته داسې وي چې دوی د هر بی کار اخلي کله چې زموږ د میوو او سبزیو وخت وي، د دوی لارې بندې وي او زموږ د سوداګرو او د کروندګرو مالدارانو اموال دې دلته خرابېږي او ګندکېږي. چې دا اوس د ننګرهار کې ما په سلګونو ټرکونه د انګورو د انارو د نورو میوو او د مڼو بیرته راوګرځېد او په سړکونو پراته دي او په ډېر ټیټ نرخ پلورل کېږي. دغه راز په سپین بولدک او نورو سیمو کې خو کله چې د هغوی د مالټو او د تیلو وخت وي، د امو وخت وي، د نورو دغې وخت وي، بیا د زموږ لارې ورته پرانیستې وي، هغه دې تر منځنۍ آسیا او تر روسیې هم ځي، تر شرقي اروپا دې هم ځي. دغلته د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې که لاره پرانیستې وي نو تل دې پرانیستې وي، تجارت، سوداګري، کاروبار او د خلکو کلتوري اړیکې، د روغتیا برخه، تعلیمي اړیکې، علمي او فرهنګي اړیکې، دا دې د استخباراتي مانورونو نه ماورا او پورته وګڼل شي او د دې د احترام وشي. هیڅ کله دې پاکستاني استابلیشمنت او استخبارات نه د پاکستان د مظلوم ولس په ستوني خپل دي او نه د افغانستان او د نورو سیمو، بلکې دا دې د استخباراتي او نظامي مانورونو ماورا او پورته وګڼل شي. نو په همدې اساس موږ وایو کچېري پاکستاني لوري دغه جنایات بند کړي، د خصوصا استخبارات او پوځي د هغوی ملکي حکومت تصمیم ونیول شي، د هغوی سوداګرۍ وزارت او د صنعت وزارت او سوداګرو په لاس کې دغه تصمیمونه وي، نو دا لارې هیڅکله نه بندېږي. دغه دوستي لکه څنګه چې په تاریخ کې وه، دا سوداګري راشدر شه، علمي او فرهنګي راشدر شه، دا باید جاري وساتل شي. او که چېرته دوی بیا بیا دا کار کوي
بله بیا بور سره لارې بندېږي او مننه انصاری صاحب کور ودان خو وای از مدن خطا است. فکر کوم تیر اصول سیزو کې از مایل سوي دی، ډیر دغه ډول اعتبارونه شوي دي، اما هغه اعتبار مات شوي دی. بیا هم افغان سوداګر او افغان بزګر او افغان بنوالو زیان کړی دی. جانباز صاحب باسر راټولو څه فکر کوي، کومه تګلارې په ګټه ده د افغانستان؟ لا هم د تعامل تګلارې، لا هم د حلارې یا د سیاسي تعامل تګلارې له پاکستان سره، او کنه همدغه چې په خپل ژمنو وفا نه کوي، مطلق سوداګري دې ورسره بند شي او افغانستان د بدیلو لارو ته مخه کړي. ستاسو په نظر د افغانستان د اقتصاد او سوداګري راتلونکي له کومو اړخونو سره تړلې ده او روښانه ښکاري راتلونکي له پاکستان سره بیرته تعامل ته او کنه بدیلو لارو باندې تمرکز؟
چې ښه ټول هغه انتقاد چې زه لرم په اوسني حاکمیت چې داخلي په کور دننه مشروعیت نه لري زما په نظر، او ډېرې ستونزې لري، ډېرې زیاتې ستونزې لري، سیاسي، اجتماعي، ساختاري، ستراتیژیکي ډېرې بېرته پاتې والی لري. خو سره د دې ټولو عناصرو موږ لکه دولت د افغانستان بېله شکه چې باید په بدیلو لارو فکر وکړو او د بدیلو لارو په لټون کې اوسېږو. موږ ته په کار نه ده چې د دغسې یو سراپا ملیتاریستی، استخباراتي، سفارشي، پروژهي، خطرناک، د نه اټکل وړ ګاونډی لکه پنجاب سره دونه وابستګي ولرو، قطعاً باید ونه لرو. او په دې دا چې پخوانی ولسمشر اشرف غني ډېر کوشش وکړي چې په بدیل لارو کار وکړي، یعنی خپله ستراتیژي خود په خود ډېره ښه ستراتیژي وه، کړنلاره ډېره غوره وه، په ځای وه او بالکل سنجیده شوې وه. خو خبره دا ده چې هغه وخت هم موږ هم دې پاکستان چې همدا طالبان یې مخته کړي وو نه پرېښودو، نن هم هغسې په دې شرایطو کې تاسو وینئ چې څه راسره کوي. نو په بدیلو لارو خو خامخا به مونږ کار کوو، اما خبره دا ده چې دلته مونږ کوم تجارت کوو، سوداګري کوو، یو شته باید مونږ پام وسیږي چې پنجاب ډېره مکارانه پالیسی مخته کړې. مونږ خو مستقیما زمونږ خلکو سره چې اخوا پښتانه د جوړان د اخوا دي، دا خو هم د خو پښتونخوا ده، یعنی متظاهره خو ټوله پښتونخوا ده، دا خو خلک دي صحیح ده چې سمت خو په پنجاب کې تولید کیږي، ځینې نور هغه صنعتي چې ټول کاغلي د پښتونخوا نه. خو سره د دې هم اساسي گزار، اساسي کوم نفرت چې دوی خپروي، دوی د دې خوا پښتنو او د اخوا پښتنو، یا د دې خوا افغانانو او د اخوا افغانانو په منځ کې خپروي. ګوري چې دوی څو یو یو گزار په یو تیر باندې څو وخت وي، نو دې څنګه باید موږ هم پام وساتو چې د دغې ناولې لوبې چې د دوو د یو قوم په منځ کې رامنځته کوي پنجاب، او تاسو وینئ چې دوی یو لړ پوری چارواکي راستر بلې دي پښتونخوا ته، د کورنیو چارو وزیر کړی دا ټول اوس پنجابیان دي. تاسو وګورئ دغه د دوی په اصطلاح استبلیشمنت ټول پنجابیان دي، کله د راستیز دی خو هغه حاکم دی اوس، خو دا هیواد کاملا ملیتریستي هیواد، د ټول قدرت د همدغه فاسد و جنگ طلب و سفارشی جنرالان و پلاس که ده خوص لکه از هر شمس ده. نو تاسو گوری چه طول قدرت دم دقیق پنجاب پلاس که ده، او نور عملا ده استعمار و ده استثمار لندی که پختانه دی که بلوچان دی که نور دی، کاملا ده استثمار و استعمار لندی واقعی دی چه دیتا باید پختانه دیر متوجه و سیگه، هم اخوا هم دی خوا هم بلوچان بیل شکه. خواه اوز خبرت داره چه پا بدیل لارو دلته دوه خبرې خاغلی، یو خو
پلانډو کې خاغلی جنباز
هو نو خو ما سوي وخت نه راکوي د دغه څه لري علاقه تکوي پارتنر چې کوم په دلیل په بدیل لارو کار کوو، زموږ حکومت په افغانستان کې خاغلی لودین باید جذابیت پیدا کړي، مشروعیت پیدا کړي. که هر څومره فکر کوي اوسني حاکمان، زه دغه هیوادونه د دوی نه ښه پېژنم، باور وکړئ دوی فقط د خپل دار د خاطره دغه تعاملات دوی سره کوي. هغه رژیم چې په کابل او کندهار کې دی، دې هیوادونه چې کاملا غیر ایدولوژیک، غیر افراطي ملکي حکومتونه دي، او د خپلو خلکو په فکر کې دي، د دغه د رفاه په فکر کې دي، ایدولوژیکي مذهبي بڼه نه لري، دا خلک د دوی نه ډار لري، دا خلک د دوی نه تکان خوري، اما د خپل مجبوریتو په بنسټ د خپل توصیې په خاطر ورسره اړیکې ساتي. نو که غواړي که دوی غواړي چې واقعا بدیل لارې رامنځته شي، هغه دغه هیوادونه چمتو دي، او ټول اعتماد په اوسني کابل او قندهار دوی نه شي کولای، ځکه چې څوک غواړي که ونه غواړي تر اوسه پورې ماهیت هغه کسانو چې په کابل او قندهار کې حاکم دي افراطي دینی ملاکراسي ماهیت دی، او د دې نه دا خلک ډار خوري چې دا شی پرتاب نه شي صادر نه شي، دغه افراطي جنګیالي او نور یو عالم عواقب چې تاسو بهتره معلومه ده. اغیر خاطره که په بدیل لار کوي د دوی په ماهیت کې باید تغییر راشي، افغانستان کې مسئول مشروع ملي حکومت باید رامنځته شي، بیا دغه بدیل لارې خود په خود را پیدا کیږي، خلکو ته موږ جذابیت پیدا کوو، اعتماد را باندې کوي.
کور ودان جان با صاحب د خبرونه وخت اجازه نه راکوي کنه، ډیره خبرې به مستر کړې وي، یار زنده صحبت باقی بیا به سره خبرې کوو. کور مو ودان سلامت اوسئ جان با صاحب. اوریدونکو د ازادۍ رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوي، او زل بیا ل خپل میلمنو د افغان کارپوهانو د ټولنې مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز نه ډیره مننه.
په جنگ وی دا دوا کوریشت من د وطن توب په جنگ وی دا دوا کوریشت من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن توب په